رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو سره د لوی اختر په رسټیو کې د اوربند په باب مشورې پیل کړې دي. د کابل نه د باندې د درې خارجي انجنیرانو مړی مندل شوې دي، او د رومن کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس مجرمانو ته د مرګ سزا رسمان فسخ کړه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د افغانستان د سولې شورا په لوی اختر کې د ستر اوربان په اړه هیله مند ده.
ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربان په اړوند غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
په یو ځانګړي کمیسیون د هغو کسانو نومونه له لیست ایستلي دي چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو غړي وه.
ما میدانیم که امی افراد زورمند و مفسد نیاز است که ای افراد کنار زده شوند.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورت هم اوریدلی سي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز لګولی دي. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د ریپورت لمخې ویل کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر په شپه ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلانولو پاړه په سلا مشورو بوختي. د حکومت د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن د پنځشنبې په ورځ د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل.
ولسمشر په دې اکله ډېر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضاوې ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضاوې، د ممالکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضاوې راغلي دي. او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربان په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي، او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
د تیر کوچنی اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو له تحریک ترمنځ اوربند په تیرو څو لسیزو کې لومړۍ کامیابه تجربه وه، خو ډېر دوام یې ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د کابل ښار په موسعی سیمه کې د خارجي انجنیرانو مړی موندلی دي. د دغه وزارت یو چارواکي بهار مهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیسو د لومړنیو تحقیقاتو نه معلومیږي دغه کسان د هند مقدونی او مالیزیا اتباو چې د سوډسکو په نوم د خوراکي موادو په لوجستیکی کمپنۍ کې کار کاوه. ډرایور روغ رمټ بچوي او معلومه نه ده چې حمله چا کړې او ولې کړې. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې یوې ډلې هم تر اوسه پورې دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې تحقیقات پیل شوي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. که څه هم چې د پاکستان احتمالي صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په مهال د افغانستان، هند او متحده ایالاتو په اړه بې خوند خبرې کړې وي، د طالبانو طرفداري کوله، خو په پارلماني انتخاباتو کې له بری وروسته هغه نوی دریځ غوره کړی. عمران خان وایي غواړي چې له افغانستان او هند سره او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. امریکایي چارواکو د هغه ملاقات په اړه څه نه دي ویلي چې فکر کیږي د په واشنگټن کې د پاکستان نوی سفیر علي جهانگیر صدیقی د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټر سره کړی. خو د دفاع د وزارت په ټویټر کې د پاکستانی سفیر سره د هغه میټرس د ملاقات تصویرونه خپاره شوي دي. ویل کیږي چې د پاکستان نوی سفیر متحده ایالاتو ډاډ ورکړی چې پاکستان او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې مثبت رول لوبوي. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ چیړونکی پروفیسر ماروین واینبام چې د پاکستان داخلي حالات له ډېرو کلونو نه څاري، په دې باور دی انتظار باید وشي چې آیا عمران خان ماس خبرې کوي او که د عمل کولو وس هم لري. هغه وویل
Well, it shouldn't come as a surprise that in a opening statement that he would leave open
دا څه د حیرانې خبره نه ده چې ګن عمران خان په خپل اولنی بیان کې د امریکا سره په خلاص مټو د خو تعلقاتو خبرې کوي. حقیقت خبره دا ده چې دی به په عملی توګه څه وکړي لکه دا چې
وان بم دغه خبره د ډیوی رادیو سره په مرکه کې کړي. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان پوځ له داعش سره نظامي او لوجستیکي مرستې کوي او غواړي وګوري چې عمران خان په دې اړه څه کولی شي او کنه. دا واشنگتن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امید سبا په نوم یو نوی سیاسي تحریک چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالدي مشرقي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. دغه تحریک وایي هدف یې د افغانستان د مختلفو قومونو ترمنځ یووالی، د هیواد سیاسي ثبات، اقتصادي پرمختګ او د شفافو انتخاباتو لپاره د زمینې مساعدول دي. تیره اونۍ د جنبش ملي، جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي ګوندونو د افغانستان لوی ملي ائتلاف په نوم یو نوی سازمان اعلان کړ چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول ځینې سیاسي شخصیتونو ملاتړ وکړ، خو د چهارشنبې په ورځ پر خلاف په ګردیز کې خلکو غټه مظاهره وکړه او د خارجیانو یوه دسیسه وبلله. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي او آگاهۍ د کمپاین په لړ کې چې یو سرکس په کابل کې د چهارشنبې په ورځ پیل شوی هم دوام لري. چارواکي هیله لري چې د 50,000 په شاوخوا کې خلک به د هیواد له مختلفو ولایتونو نه کابل ته سفر وکړي او سرکس به وویني. د ډنمارک پارلمان اعلان وکړ چې سر د اگست لومړۍ نیټې نه په دغه هیواد کې په عام محضر کې مسلمان میرمنې شرعي حجاب نشي اغوستی. د ډنمارک پارلمان سږ کال په مۍ کې د شرعي حجاب د اغوستلو د بندولو په اړه پرېکړه صادر کړې وه. د دې نه مخکې د فرانسې په شمول د اروپایي اتحادي نورو غړو هم د اسلامي حجاب د بندولو پرېکړې کړې وې، خو په ډنمارک کې د چهارشنبې په ورځ د پارلمان د پرېکړې په خلاف یو شمېر مسلمانو میرمنو او نجونو چې حجابونه یې اغوستي وو احتجاجي مظاهره وکړه. یو شمېر ډنمارکیان هم د هغوی سره د ملاتړ د څرګندولو په طور په مظاهره کې شریک شوي وو. نوی قانون پولیس ته اجازه ورکوي چې ښځو ته د حجاب د لرې کولو امر وکړي او د عام ځایونو نه تګ نه منع کړي. د ډنمارک د عدلیې وزیر وایي پولیس ته امر شوی چې حجاب لرونکي ښځې جریمه کړي او ورنه وغواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي او که انکار کوي نو باید $160 جریمه شي او که دغه کار بیا وکړي نو جریمه یې د $1,600 پورې لوړیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له چارواکو لخوا د هغو امریکایي عسکرو د جسدونو د ورحواله کولو له امله نن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون مننه وکړه چې د 1950 میلادي په لسیزه کې د کوریا د جنگ په دوران کې وژل شوی او مړی تر اوسه پورې هلته پاتې وو. د 1950 او 1953 کلونو په دوران کې د کوریا په خونړي جنگ کې 19 هیوادونو چې امریکا هم پکې شامله وه برخه اخیستې وه. په زرګونو امریکایي عسکر وژل شوي وو او 1,200 عسکر لا درک دي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو نن د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې د هغه هیواد له چارواکو سره د آزاد تجارت او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب خبرې وکړې او د رومن کاتولک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس د عیسویانو هغه قدیمي تعلیمات بدل کړي دي چې مجرمانو ته د مرګ سزا پکې ذکر شوی وه. پاپ د مرګ د سزا د لغوه کولو اعلان کړی او وایي چې حکومتونه باید مجرمانو ته موقع ورکړي چې توبه وباسي او پر خپل جرم باندې پښیماني وښیي. د پاپ په یو مذهبي فرمان کې چې نن د پنجشنبې په ورځ خپور شو د کلیساګانو نه غوښتل شوي دي چې د مرګ د سزا ورکولو نه ډډه وکړي. د دې نه مخکې د اروپایي اتحادي نغړو هیوادونو هم د مرګ سزا منې کړې وه. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورت ته. د غیر قانوني وسلوالو ډلو قومندانانو او غړو د څیړلو ځانګړي کمیسون چې د دفاع وزارت داخله، د ملي امنیت ریاست او خپل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یې پراس کړي، را روانو پارلماني انتخاباتو ته د هغو لسو احتمالي کاندیدانو نومونه له لیسته ایستلي دي چې په غیر قانوني وسلوالو ډلې کې غړیتوب لري. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانانو او غړو د څیړلو ځانګړی کمیسیون یو شمیر هغه کسان چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي، دوسیه له شکایتونو وروسته سیړل شوي چې لس تنه پکې حذف شوي دي. یاد کمیسیون کې د دفاع او داخلي وزارتونه، ملي امنیت ریاست او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي د اړوند غیر قانوني وسله والو ډلو غړو دوسیې وڅېړلې. د انتخاباتي شکایتونو مشر عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ وویل
دا نفر حذف
لري، لس نفر حذف لرو، دیار لس نفره عادی اختر، پنځه نفره جدي اختر لرو، پنځه نفره توصیه لرو او یوویشت نفره رد شوي شکایتونه لرو. دغه شکایتونه په ټوله کې له څلور پنځوسو کسانو څخه شوي دي چې ټول سل شکایتونه دي.
ښاغلي آریایی که څه هم د دغو حذف شوو کسانو نومونه وانخیستل، خو ویې ویل چې راتلونکې اونۍ به د حذف شوو کسانو لست د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږدول شي. ښاغلي آریایی وویل د یادو کسانو دوسیې د عامو خلکو د شکایتونو او د معتبرو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو ناظرینو پر وړاندې څېړل شوي او له لست څخه حذف شوي دي. دی همدارنګه وایي چې یاد کسان د راتلونکې شنبې تر ورځې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي چې کمیسیون بیا له څېړنو وروسته په دې اړوند خپل نظر بدلولی شي. په همدې حال کې د شفافیت د سار بنسټ هم په راروانو انتخاباتو کې د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه د هغو نوماندانو له ویستلو ملاتړ کوي چې د دوی پر وینا په فساد ککړ اشخاص دي. د یاد بنسټ مشر سید اکرام افضلي وویل
ما میدانیم که امی افراد زورمند و مفسد
موږ پوهیږو چې همدا مفسد او زورواکي کسان د دې لامل کیږي چې په انتخاباتو کې له زور او سلاسو څخه کار واخلي او اجازه نه ورکوي چې شفافه ټاکنې ترسره شي. که حکومت غواړي چې انتخابات شفاف وي نو دا خلک دې یوې خواته
کړي. نیاز است که ای افراد کنار زده شوه.
د غیر قانوني وسله والو ډلو ځانګړی کمیسیون په داسې وخت کې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو نومونه د کاندیدانو له لست څخه باسي چې د روان کال په میزان میاشت کې پارلمانی او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د سختو بریدونو له امله د داعش 125 جنګیالي د هغوی د مشر او مرستیال په ګډون تسلیم سوي دي. دا وزارت دا هم وایي چې په ننګرهار کې هم د داعش په خلاف عملیات روان دي، خو د بلې خوا یو شمیر څېړونکي بیا وایي چې په شمال کې د داعشانو سره طالبانو جګړې کړې او دا ډله یې ماته کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې د داعش ډلې له ظهور وروسته د افغانستان په شمال د جوزجان په ولایت کې هم دا ډله له څه مودې راهیسې فعاله ده. د ملي دفاع وزارت وایي بې له استثنا د داعش ډلې په خلاف عملیاتونه کوي، خو په وینا یې په شمال کې د تېښتې ځای نه لري. خو په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښه او جغرافي موقعیت د دغه ډلې لپاره د پټېدو زمینه برابره کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش 125 جګیالي ورته تسلیم شوي چې پکې د دوی مشر مولوي حبیب رحمان او مرستیالې نعمت الله هم شامل دي.
دا چې په درزاب کې د داعش پرسونل مونږ ته تسلیم شوی دی، دا یو تحرک دی، سه مثبت دی، او په دغه تحرک کې مونږ وکولی سول چې د درزاب حاکمیت توسعه ورکړو.
خو کارپوید مجده بیا بل څه وایي. هغه وایي چې په درزاب کې د داعش او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او طالبانو د داعش دوه مهم مرکزونه مغول او سرداری یې ترې تیره ورځ نیولي دي.
جولای په شپږمه طالبان خپل خاص قطعات اخوته ولیږل، هغه سره قطعه چې ورته وایي هغه پیر هغه او دا خلک دوی لاړل هلته د دې لپاره چې د دوی تلفات کم شي. دوی په درې جبهو ځانونه عیار کړل چې د جوزجان او سرپل او د فاریاب له لورې نه د درې ارکو څخه دوی په دې د داعش په مرکزونو باندې حملې وکړي. څلورویشت ورځې دغه جګړه دوام وکړه او د اګست په اوله نیټه چې پرون دا جګړه پای ته ورسېده. په دې جګړه کې طالبانو اولس کسان تر هغه ځایه پورې چې هغوی راپور ورکړي دي وژل شوي دي. تقریبا درې نوي داعشیان وژل شوي دي او د سلو نه زیات داعشیان طالبانو ته تسلیم شوي دي.
خو یو شمیر فعالان بیا له حکومت غواړي چې د داعش ډله په ننګرهار کې هم سخت وځپي. دا فعالان وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو بریدونو کې اویا ملکي وګړي وژل شوي او 60 ټپیان شوي، او په تیرو شپږو میاشتو کې تر 100 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې اکثره دا ملکي مرګ ژوبله د داعش ډلې پورې منسوبېږي. دا فعالان وایي چې اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت د ساتلو پر ځای باید ملي اردو داعش ډله په خپلو زارو کې له منځه یوسي.
د اردو فوجیان هغه د داعش ځالو ته ور واستوي، هغه چین ته واستوي، هغه اسکیمینه ته واستوي، هغه هغو سیمو ته واستوي چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
د داعش ډله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې فعاله ده، خو حکومت وایي چې په دغو ولسوالیو کې ځپلې ده. دا ډله اوس ډیر بریدونه د جلال آباد په ښار کې کوي چې دا ښار یې له ګڼو ګواښونو سره مخ کړی دی. داعش ډله له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعاله ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز لګولی دی. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او شوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. د دغه خونې د عامل هیئت رئیس نقیب الله صافی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې افغانستان د پاکستان د سوداګرۍ لپاره یوه مهمه لاره ده، او په همدې اساس عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د شکولو غوښتونکی دی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي خبرې کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګرۍ اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په دې باره کې رپورټ راکوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د وروستۍ څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندونې عملي بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نه شي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د ده په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان له بری وروسته اوس دا هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ له مخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان دغه وروستۍ څرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا څرګندونې به یو ښه اړخ ونیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له بری وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده، خو په خبره یې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمالدین آغا هم د عمران خان د روسیې څرګندونو په اړه خوشبیني ښیي، خو وایي ویره دا ده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نه شي.
زه ډېر خوشبینه یم او هیله من یم چې د عمران خان دا خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په کلکټیکم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل سي. خدای دې وکړي د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه.
حاجی هغه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هواري کړي. د د په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې انقره د امریکایي عیسوي ملا د خوشی کېدو په اړه د واشنگتن غوښتنه رد کړه. ترکیه دغه امریکایي ایسبی مولا د جاسوسۍ له یو تروریستي ګروپ سره د اړیکو په تور نیولې دي. د امریکا دې اقدام د ناټو د دوه غړو ترمنځ روابط خراب کړي دي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
ایسوی ملا اندرو برنسن تیره اونۍ له زندان څخه وایستل شو او په کورنۍ بند کې وساتل شو. ترکیه د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس له خبرداری سره سره امریکا ته د هغه د سپارلو وړاندیز رد کړ.
If Turkey does not take immediate action,
که ترکیه د بیگونا کس د خوشکیدو لپاره عاجل اقدام ونه کړي او کورته ونه لګي، متحده ایالات به پر ترکیه تر هغه وخته د پام وړ بندیزونه ولګوي څو یې اندرو برنسن نوی خوشی کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبرداری رد کړله. وی ویل دا شان ګواښونه نشي کولی ترکیه دې ته اړه کړي چې د خپلې قضایه قوې خپلواکي له خطر سره مخ کړي.
موږ ته به له ګواښه دغه ډکې څرګندونې چاته ګټه ونه رسوي. موږ د ناټو په سازمان کې له متحده ایالتونو سره ښه یووالی ښودلی.
د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د چهارشنبه په ورځ د برونسن د نیولو په تور پر دوو لوړپوړو ترکي چارواکو بندیز ولګاوه.
د جمهور رئیس په لارښوونه د خزانه وزارت د ترکیې پر عدلی او د کورنیو چارو په وزیرانو ځکه بندیز لګوي چې هغوی د عیسوي ملا برونسن په نیولو کې مهم رول لري. د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د دواړو وزیرانو جایدادونه مسدود دي او امریکایي وګړي له دوی سره د هر ډول معاملاتو منع دي.
اندرو برونسن څه باندې دوه لسیزې کېږي چې په ترکیه کې ژوند کوي. نوموړی په 2018 کال کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د راپرځولو د ناکامه کودتا په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکي وایي د غیسوي مولا د کودتا د عاملینو له مشرانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. دا وړاندیزونه ممکن د امریکا او ترکیې پر اړیکو چې په وروستیو کلونو کې خړې شوې نور هم ناوړه اغېز وکړي. متحده ایالاتونو د عبدالله ګولن د سپارلو وړاندیز چې د ترکیې لخوا د 2018 کال د کودتا د اصلي متفکر په توګه پیژندل شوی رد کړی دی. اخو تعبید شوی ګولن چې په پنسلوانیا ایالت کې اوسیږي په ناکامه کودتا کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه. د افغانستان ملي سرکس خپلې نندارې په کابل کې پیل کړې دي. دا نندارې به د اتو ورځو لپاره د کابل په بیلابیلو برخو کې روانې وي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي سرکس ماشومان په کابل کې د سرکس د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې نندارې وړاندې کوي چې په مرسته یې له جګړې پرته نړۍ ته د افغانستان یوه نوې څېره ورپېژني.
دا شیبه د ماشومان لپاره ډیره د خوشحالۍ نه ډکه شیبه وه او زه د خپل زوی سره دلته راغلی یم چې دا سرکس وګورم. او زما زوی له لیدو یې ډیر خوند اخیستی دی. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه نور هم وګورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د سرګرمۍ لپاره منظم پروګرام نشته، خو په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو لیوالتیا د دې لامل شو چې افغانستان د سرکس د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ده هم د ماشومان لپاره او هم د پاخه عمر خلکو لپاره ډیر په زړه پورې دی. موږ ښه احساس کوو چې خلک د خوشحالۍ په شیبو کې ګوري.
د سرکس نړیواله ورځ هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي او سږ کال د آسیا په لویه وچه کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې دا ورځ لمانځي.
دا فیسټیوال به په کابل کې د اتو ورځو لپاره دوام وکړي. موږ به په دې فیسټیوال کې تعلیمي او د پولیو د واکسین لپاره د عامه پوهاوي نندارې هم ولرو. په مجموع کې زموږ هدف د خلکو په شونډو باندې د مسکار اوستل دي.
د افغان ماشومانو د سیاره سرکس روزونکی دیوید ماسون وایي اوس مهال د افغانستان 15 ولایتونو کې افغان ماشومانو ته د سرکس زده کړه ورکول کیږي او تقریبا 2.5 میلیون خلک یې په ژوندۍ بڼه ګوري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت چې د پولیو په اړه کې دی. د افغانستان په جنوب کې روغتیایي چارواکي وایي لا هم هڅې روانې دي چې په جنوبي ولایتونو کې کور په کور تر هر ماشوم پورې د واکسین کمپاین ته لار هواره سي. ټاکل سوی ده چې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد کمپاین پیل سي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په جنوب کې د پولیو د کمپاینو پر وړاندې د رامنځته سوي ستونزې په وجه له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په سلګونه زره کوچنیان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. روغتیایي مقامات وایي چې د صحي اصولو له مخې د ګزن پر ضد واکسین باید تر هر کور پورې تر هر ماشومه ورسیږي، خو د دولت مخالف وسلوال طالبان غواړي چې مانی وګرځي او د مسجد په مسجد د کمپاین د عملي کېدو غوښتنه لري. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت وایي چې د اگست په کمپاین کې د کندهار له څلورو ولسوالیو پرته د دې ولایت په نورو ټولو سیمو کې د واکسین کمپاین د پلان سره سم عملي کیږي، خو د کندهار په شمال کې د خاکریز، غورک، میانشین او نیش هغه ولسوالۍ دي چې په یاد نیټه به کمپاین پکې عملي نشي.
د راتلونکې دوشنبې په ورځ باندې به لومړۍ ورځ وي. دا ملي کمپاین دی چې نایډي ورته وایي. د دې سره په څنګ کې به د حوزې په سطح باندې په هلمند کې هم تقریبا په نوي یا پنځه نوي کلسترو کې به دا کمپاین ترسره شي او په اکثرو ولسوالیو کې به دا کمپاین بند وي. د زابل په ټول ولایت کې به کمپاین نه شي ترسره، او همدارنګه به د روزګان ولایت په دوه درو ولسوالیو کې دا کمپاین ترسره شي او باقي ولسوالۍ به بیا هم پاتې وي.
د پولیو پر ضد مبارزه د ګډ پروګرام اندیښنه داده چې په چاپیریال کې د پولیو وروستي لابراتواري نمونې هم مثبت ثابت شوی چې لکهبل د زرګونه ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ منځ کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر ماشوم پورې د پولیو د څاڅکو رسول د ګزن د ناروغۍ د خطر مخه نیسي. د زیاتې چې که ټولې خواوې دې ته لاره هواره نه کړي، ممکن د ماشومانو د پلج ناروغي یا ګزان پر ټاکلي وخت له افغانستان څخه لمنځه ولاړ نه سي.
د لپاره کور په کور ستراتیژي ډیر اړینه ده، ترڅو موږ تر 50% یا تر 50% زیاتو ماشومانو ته ځان ورسو او هغه واکسین شي. په محیط کې هم بیا د نوي نمونې چې راغلي دي هغه مثبت دي، نو د دې د خبرېدل ودرول شي. د دې لپاره دا شی ډېر اړین دی چې زموږ ماشومان تر هر کور پورې ځان ورسوي.
د پولیو پر ضد په تیر کمپاین کې د هلمند، روزګان، زابل او کندهار ولایتونو اوسیدونکي 902,000 ماشومان د ګزن له واکسین څخه محروم پاتې شوي. په دې حوزه کې ټول 14,00,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کالو ټیټ دي د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی.
د خبرونه په پای کې څو مهم خبرونه. ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو سره د لوی اختر په رخصتیو کې د اوربند اعلانولو په باب مشورو بوختي. د کابل نه د باندې د درې خارجي جنرالانو مړي مندل شوي دي. د رومن کاتولیک فرقې په شوا پاپ فرانسیس رسمن مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول فسخه کړي دي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال او جنوب کې د باګونکو دوه ورونو ساحه پراخیږي او د تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د ورونو تر اوسه پورې له زر نه زیات کورونه سوځولې دي او له 200 نه زیات نورې زیانمن کړي دي. د سه شنبې په ماښام یو بل ور د کالیفورنیا په جنوب کې ولګېده. په داسې حال کې چې د سومالیا او د سومالی لینډ د خودمختار جمهوریت ترمنځ سیاسي تشنج زیات شوی، څارونکو فکر کوي شاید چې د سومالیا د الشباب اسلامي ډله به له روان تشنج نه ګټه واخلي او سومالی لینډ ته به د جنگ ساحه پراخه کړي. سومالی لینډ څو کاله مخکې په یو طرفه توګه له سومالیانو خپل ازادي اعلان کړه، خو سومالیا په رسمیت نه پیژني. د بشري حقوقو سازمانونو په زمبابوي کې د جمهوري استاد انتخاباتو په تعقیب د تشدد او مرګانیو حملو غندنه کړې ده. دغه هیواد په پایتخت هراري کې د سیاسي ډلو ترمنځ په تشنج کې درې کسان وژل شوي دي او د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایجو اعلان د اګست 4 نیټې پورې ځنډول شوی دی. عسکر او پولیسو نن د مخالفانو د تیت او پرکول لپاره په هراري کې ډزې وکړې.
قدرمن اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنی ماښامنی خبرونه البته پای ته ورسیده، خو و بل خبرونی ته تاسو کولای شئ چې په 202-49-11-10 باندې زنګ ووهئ. اوس په لاندې وخت کې د خبرونه پیل شي.